دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ د پېښور او ورسره نړیوال راپورونه هم لرو او په پای کې ځنګړې اونیز خبرونه د تاریخ پاڼه هم د دې غړي برخه ده خو تر هڅه وړاندې بوریوال کاکړ تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ سره لیدلې ده په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټومي تړون په سلو کې 50 برخي امکان شته اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ سره ولیدل وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملالۍ یوسفزۍ ته وویل چې که چیرې دا پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي ملالۍ یوسفزۍ وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی نوموړی وایي چې ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانۍ په حیث دا زما فرض دی چې ولاړه سم او هلته د خلکو خدمت وکړم نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره یې د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو موضوع هم څېړلې ده د یادونې وړ ده چې ملالۍ یوسفزۍ د 2012 کال په اکتوبر کې طالبانو له دې کبله ویشتلې وه چې د نجونو د تعلیم لپاره یې هلې ځلې کولې د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو مشر یو شمیر ضلعو ته د پشکل د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی یادې ادارې ویلي چې د پشکل د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنې لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رېډیو ته وویل
موکم موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دیمې هفتې نه به دا بارونه خپل زور نیسي د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطلع کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي خلک ته انفارم کړي مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي دا چې کوم بارانونه د دې داړومبی چې کوم فوکس واغه 1000 ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتي دې طرف ته ډي خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پېشنګوي شوی
خالد خان دا هم ویل چې کچیرې څه ډول بیړني حالات راغله او د مرستندوی کارونو ضرورت سو نو د دوی ادارې ورته پوره تیاری کړې ده د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي بل پلو له افغانستانه د روان سوي پلاوي مشري افغان ولسمشر اشرف غني پر غاړه ده د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي
پاکستان افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازي یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي د یوناما مشر نیکولاس سیسوم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي د ویلي چې افغانان د سولې حق لري رویټرز خبري اجانس په مذاکراتو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او 16 پلان شوی دی په عین حال کې د افغانستان پخواني مشر حامد کرزی په یو خبر پاڼه کې د طالبانو او افغان حکومت د استادو د مخامخ خبرو هرکلی کړي او ویلي څرګنده کړي دا چې د سولې لټینګر سره به مرسته وکړي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکو 15 بریدونه سوي چې لږ تر لږه 68 وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د ولی ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسلوال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوالې وژلې. ده وویل که څه هم د ټولو وژل سوو د هویت په اړه معلومات نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې مهم وسلوال هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړم ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی قمندان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګریس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په سوو خبرو اترو کې شریک و. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه و چې ایران به د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا ټاکل سوي سخت شرطونه ومني. سینیټر بین کارډن ویلي چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره کړې وه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کوي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبر چې یو تړون به وسي او که نه، خو هغه دا ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو مخه ونه نیسي. د دې سینیټرانو په وینا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دی په دې تادی کې نه دی چې په دې اونۍ کې دې یو کمزوری تړون لاسلیک کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدو کتو کې په پاکستان کې د ماشومانو ته د تعلیم پر اسانتیا ورکولو ټینګار کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمېر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی دی تر څو انتظامات وکړي.
دا جولای د دیمه هفته نه مده بارونه خپل زور نیسی. دا هغه د وجه مونږ ټول ډیسټریکټ چې دی متعلق کړی دي چې هغه د حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي دي.
ارے جادو دا خلک دې د کې دي تر بربود میکړل
وطن می دمر ارمون دا دمر تا باندې مینو جیاره خپل کلی خپل خړګي میرلی میورلی دلی نه وی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د داعش د ملاتړ د بیان پاړه اندیشمن نه دي او د ټولو وسوالو ډلو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په داعش په افغانستان کې نه منو. هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې دی پوښي چې هغه د وسوال پوز دښمن دی.
د روانې خپرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د پېښور د بالایسار په اړه ذکر پکې شوی دی.
بابر چې خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پېښور ته. رومبني ځای چې هغه خپل هلته یو قسم قلعه جوړه کړه هغه ته موږ نن سبا دا بالاسار وایو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې تر یو تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملالی له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سپس خپل وړومبۍ باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې 19 کلنې ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام د ماشومانو کار کولو مسلې او د وړوکي عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر عزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم هم اویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پور عزم دی او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملالا فنډ پاڼه د ملالا د خولې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروري دي. په دې موقع ملالا یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملالا اویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملالا یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دې د ماشومانو د 12 کالو ویډیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. واضح دی وی ملالا یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهي مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملالا یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نیوزویک مجلې د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملالا یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملالا یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د نیوزویک مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالا یوسفزی تیره اونۍ له هغه شاوخوا 8 میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملالا یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالا یوسفزی دې غونډې ته وویل، زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 45 لک نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالا یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل شوي او په زور پر واده کولو مجبوره شوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجله کې ملالا یوسفزی په خپل وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1640 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالا یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالا یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر 19 نیټه 18 کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالا یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل شو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوسو د پېښور پر لور په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د پښکال بارانونو له وجې له سیلابونو څخه د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د سبې زیاتره ضلعو ته خبرداري ورکړې دي. اداره زیاتوي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی لري. په دې لړ کې له پېښوره د شبیر احمد جان راپورته غوښتي.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل برانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاری شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولو متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته موږ ایشو کړی دی چې دا روان چې مونسون بارانونه دي. محکمه موسمیات ولې موږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. موږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړومبې چې کوم فوکس واغه هزارا ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی چې څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي. پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړی او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریس کی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال اړو ته ویل چې په سیلونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم کم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غي د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانسز دې د پاره وخت کړی دي چې 10 امبولانسز په دشي چې هغه به اونلي دی شي د پاره د استعمالي 400 پلس چې کم اهلکاران دي شي د پاره تیار دي. ریسک 1122 دی شي د پاره چې دی ډیلی باقاعده محکمه جوړه کړې زمون محکمه کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو دا غي تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسیږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
سمجه غله مشال رادیو خاوري د شمالي وزیرستان به کور کلسې کډوال چې په بنو کې د کډوالي ژوند تیروي وای حکومت دی د دوی د لیژلو پروسه ګړندۍ کړي او دوی د ژر تر ژره خپل سیمه ستانه کړي. د روژې په میاشت کې د راشن تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ د کډوال شکایت کوي چې په سره مرکی د خیمو له ژوند څخه نور ستړي شوی دي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصيل راکوي.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې دا ورځې مهال راشن تر لاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ وو مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپل سیمو ته دی واپس ولیږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلی ته ولاړی و نه میشته د راشن نه بچار دی و نه میشته ری پی بچار دی. دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوی مرغانه به خپل خړګی میرلی میشته بچار دی. بل درې چې میشته بی ولګی میشته تم بی بچار ده خو نه دا یی رثرې شګی میشته پثرې شګی چې غرمور تکړلی اره رادو دا خلک تیدا دی کې دی تر بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر ته باندې مینو جیرا چې خپل کلی خپل خړګی میرلی می یور لی دلی نه وی چې نه رته کوم یا د ډېر په خپاو دی چې خړګي میر لیا چې اور لیدل یا وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپل سیمه ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړي پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی وډا کسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشتا د وطن سره میش دمر مینا دوی میشته نه راشن پوچار دا میشته نه پیسې پوچار دی میشته نه غاټه پوچار دی میشته خپل تعلیم پوچار دا میشته خپل وطن پوچار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشول کلاسې نه پوتشول سکولین نه پوتشول ارچنه دولته په کېر شه دی وکاس سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس دا د کول مخانوی نه کولین آزاد شي میشته خپل وطن آزاد شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میر حکومت ته دا اپیل کی نوا شریفی که راحیل شریفی چې میر د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړه کو. نه میر داغا رشرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه متړی پچار دی، میر خپل وطن پچار دا چې دا گرمی و داغا غاتا خلق دوله دوله تشتی پا دره شنه پسه چوه میزو بیان کی هر شای ما پوته جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میز غوری.
شمالی وزیرستان که ضربه عذاب عملیاتو لکابلا قریبن لس لکا خلق بیکور شوی چه زیادتره دبنو او خوشا که میشته دی. دوی دا تیر یو کال نه پا بیا بیا جرگو مرکو او اختجاجونو که هم دا غیوه غوخته نکده چه دولت تی کلیر شو یو سیمو تا ستانه کدی. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي ایدک قبیلې کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایدک قبیلې څلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله په سلګونو زده کوونکي له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړل سي او دغه ستونزه دې په مستقله توګه هواره کړل سي. بل خو د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دا مشکل حل کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک وایي چې سږ کال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه زده کوونکي پکې د سیټونو استادانو د نشتوالي له امله تر اوسه د داخلو نه بې برخې دي. دوی وایي چې د فاټا د تعلیم محکمه دې ورته سیټونه زیات کړي او استادان دې هم پکې پوره کړي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
رندی کوتل ڈگری کالج کے تقریباً پنزو کلونا دغا رشتو کمائر روان دے آبادی زیادی دول سر دو سیٹو کی اسی زیادر عملا دا وجہ دا چی کال پا کال خلکو تا مشکلات کی او مونگ دا گورنر خیبر پختونخوا نه دا مطالبه ده چې د ګورنمنټ ډیګري کالج لندی کوتل سټوډنټ سیټ دا پرمننت زیات کړی شي او سره ورسره د ټیچر سټاف هم زیات کړی شي.
او د خیبر یو ځای اوسیدونکی عبدالرازق وایي
علاقه کې آبادی کال په کال زیاتېږي. سیټونه مغه زاړه په زاړه سیټونه چې کله دا جوړ شوی 1988 کې غالباً 245 سیټونه او نن په 2015 کې مغه 245 سیټونه دي. خلکو ډیر زیات ډیمانډ وکړو په هر کال باندې مونږ ډیر لپاره پولیټیکلې ته پی تودو ته درخواستونه کوو. اخبارونو کې بیانونه ورکوو چې مهرباني وکړئ چې دغه سیټونه زیات شي ځکه چې دغه علاقه خلک زیات دي، خلک مجبور شي، غریب خلک یو بیا پرایویټ کالجونو کار پرایویټ هغه تادارو ته رجوع کوي. طریقه دا چې دغه کالج صحیح طریقې سره سیټونه زیات شي، دا پوځ ګرځېد شي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی په حق له مچ کله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شاهنشاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
یاد
دیوی چې د خیبر ایجنسی په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې هر کال د سیټونو او استادانو کمی وي او ځیز د کوونکي او خلکې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکې په مستقله توګه هوار کړل شي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ټانک خلک وایي چې په یاده سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکېچ له امله د دوی د اوبو د نشتوالي ستونزه نه هواریږي. دوی وایي په ښاري سیمو کې اوبه په پیسو اخلي، خو په کلیوالو سیمو کې خلک په ډنډونو کې له مودو ولاړې اوبه کاروي. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دې راپور ته ساسو پام را ګرځوم.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع ولسوالۍ چې د روژې په میاشت کې د څښاک د اوبو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي، او د دوی په خبره د یادې ضلع انتظامیه په دوی باندې د څښاک اوبه په پیسو خرڅوي. د ټانک ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبه په پیسو اخیستی شي، نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بار بازار سے دغه میونسپل کمیټی ټانکی خرچه یې لګیا دي په 2500 روپۍ باندې. اخشه چې ډرم اوبه نه دلته مشکل راچی در پا در شورو کلا یو لوری تا کلا بو کلا لین فارد کی کلا مشتا بجلی فارد وری کلا مشتا زام ووی خوبو دا غطاک شه او که مشتا دور تنگش دا گلیو تلارسو جی جای پا جای شجینات برطای خستی دی کلا یو جی تا کلا بل جی تا دا گرمی تا گورو آروزوی تا گورو جی اموش حالاتو تا و گورو او با پا واجبانه ات شلو خجی پریش دا مشتا دا نلکوش دور اساس که بناسا چه مشتا دس پا وکو دور او بناسا چه دانی پلم دیکو.
دا تانک سر نگدی دا یو کلی اسیدون که خلیل محسود وایی چی پا تانک خار که خوبیا هم ولس دا سخاک د اوبو ستونزه په سناسه ډول هوار کړی، خو د دې په خبره د ټانک په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړو اوبو په سکلو مجبور دي.
په ټانک شه چکیم په بزرګ شه دننه دی ابي کمای دی هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنمیندوي. او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دی کلی دی تیغي شه د ابي مکمل دره خشکیدو دره چې هیڅ قسم خال کوته د ابي نه مستفید کده نشي. لره لره دغه غړی وخستی وي زنانه بډاګونه او بچونه چې چیرې ته دله دله ګندای په دې باران جمع شوی وي ویلوډې وي پیغیشه ته جامع هوینځي دا غیبت شلته هي استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه ګندای په خلک کوي د دین چې د خلکو غټه بيموري نه وراسي.
د ټانک ضلع نه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لرونکي غړی محمود احمد خان وایي چې د اپوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبې واکمن د تحریک انصاف ګوند سیاسي رقابت لامل د ټانک د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبې حکومت ته مسول سره اسمبلی کې ویل دي چې موږ ټانک ته توجه راکړې
پاکستانی پوز د انجینئرنګ شعبې FWO د وابډې محکمې ته د ازموینې لپاره حواله کړی و. خو د یادو سیمو نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی داور خان کونډې وایي چې په دغه پروژه کې سختې بې قاعدګۍ شوې دي.
ګومل زام جوړ دی FWO سره حقیقت ته هیڅ خبرې نه شي کولی. FWO هغه آرمی انډر ده، هغه ته څوک دا نشي ویلې چې تا دا روډ غلط جوړ کړ، هغه ته څوک دا نشي ویلې چې تا دا نالی نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډینګ ټیکینګ نه کوي، ځکه نه کوي چې هغه نهرونه چې دي هغه کېناست، غوپ کې لا راغلي نه دي او کېناست. FWO کار غلط کړی دی، سب سټینډرډ کار دی، او واډې اوس هینډینګ ټیکینګ نه کوي. دوی ورته وایي چې دا واچا ورته وایي چې کار ٹھیک وکړي، نو بیا الو بدماشي شروع ده. نو دی کې ورته څه وکړي، ټول کرنیلان دي، میجران دي، لیفټیننټ کرنلز دي، بریگیڈیئر دي، ټول هغه حاضر سروس ټول او د داران دي. FWO او دې سره خو بچنو د ملک وزیر اعظم خبره نه شو کولای.
داور خان کندی وایي د ټانک ضلع او خوښ سیمو سره د پاسه لس لکه خلک د صوبایي وفاقی حکومتونو او امنیتی دارو ترمنده د سیاسي رقابت او بې غورۍ له امله دا مهال د څښاک او اوبو خور لپاره د اوبو نه محروم دي.
مجید بابر او چې د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د اوبو د نشټوالي د ستونزې په اړه تاسو ته راپور اوروي. مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځ لاړ شي.
درسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. مشال رادیو تاسو لپاره د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري واوري چې پته ده mashalradio.com او د دې ترڅنګ چې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. دا وخت د سهار لسنیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د حکومت به یې ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالی یوسفزی زیاته کړې چې ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. د خبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې که چیرې څه ډول بیړني حالات راځي او مرسته ته ضرورت پیښېږي نو دوی ورته تیاری کړې ده. د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشیز نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلو له افغانستانه روان شوی پلاوی مشري د افغان ولسمشر اشرف غني پر غاړه ده. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هیڅوم د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګند کړي ده چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په اصلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د کانګرس او غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړول دروازو ته شاته په سو خبرو اترو کې شریکو. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلامباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مری کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوانه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بی ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دی نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداري د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخت کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
ل بریتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانی د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلسوي لړۍ او د هیل نومي یوې امریکایي وپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د نفوذ د زیاتېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون بچاورو.
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. د پردې سربیره دا چې په دې وروستیو کې کابل د دوه ځانمرګي بریدونو شاهد ووسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. پلیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي وپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوا نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روس ته ولاړی. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. نور حال یوسف خان زدران راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبري وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمې زمکاري او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي، چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو ترڅنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي، کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغه مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه به همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل کې
لدې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته، کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي، لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپل ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت ویاند وایي د دوی هیله دا ده چې اوسمهال ډېری ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرې ډلې د ملاتړ هڅې ګړندۍ کړي. نور حال بیا هم یوسف خان زدران راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو پر روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې خپ فکر کوي او یې سولې ته غاړه کیږي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کی، زمون سره فرق نه کوي. مونږ د خاغلی حکمتیار د دې اعلان څخه کپرختی کړی وی، مونږ په داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوا درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، هغه ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي، په دې دې پوښي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپرېږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوي چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي یې په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د قبایلي سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغو سیمو کې د بینکونو د نشتوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال ګلایاز راکوي.
د پاکستان د نورو ښارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمېره ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولس ته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څرنګه نورو برخو کې ورکول کېږي. د فاټا چمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرز بینک د جوړولو په اړه دی.
پاکستانی بینک سی چې په هغه کې زمونږ تاسو ته ویل چې بهر پکار غاری چې د دې په هر ځای کې په هر ځای کې برانچ وی خو هغه څوم چې دا کمرشل بینک نه پاره ګورنمنټ دا غنی شي د ګورو چې څنګه مخه برانچ وراوي کنه اوس د ګورنمنټ بینکونه شته نه نو دا هغه لپاره مونږ یو سجیشن مونږ یو پروپوزل ورکړو فار هاشم براسلام رو په ملک کې اګریکلچر بینکونه په ټول پاکستان کې شته ولې نه مونږ په پاتا کې منرل ډیولپمنټ یو بینک چې کوم دی هغه مونږ یو
شاید رحمان زیاته کړه چې په دې لړکی د خیبر پختونخوا گورنر ته تجاویز لیگلی دی د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی به وای چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي خو په قبایلی سیمو کې حالات یکسر جلا دي دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډیر ستونزې لري اکرام هوتی زیاته کړه کچر حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته اکرام هوتی په قبایلی سیمو کې د بینکونو نشټوالي تر شا وجوهات پاړه زیاته کړه
بینکونه چې دی نیشنل بینک نه علاوه نو ټول پرایویټ سېکټر کې دی من حبیب دوست پرایویټ کې دی یو بی ایل پرایویټ کې دی نو دا بینکونه چې دی نو دی ال تک دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وینو الله به یو برانچ کولاوي یو لږ برانچ خرچ راځي بل دا برانچ کې کوم خلک کار کوي چې دا غي حفاظت سکیورټي وي دریم چکل هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا بل ایجنسی کې کوم کاروبار زین دي چې هغه نږدې نږدې وي دا سه زینو کې بینکونه خپل
بلخوا د کبلی سیمو یو صنعتکار زاهد شنواری له مشال لړی سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډیرو ستونزو سره مخ دي نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړي
موږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سی سکول اولی یا هغه د شپینګ ګارانټي جوړول غواړي یا د نه نو د شه سومره موږ ترانزیکشنز دی ریمیټنس دی لوکل دی ام فارن دی د دې لپاره موږ سره بینک فیسیلیټي ډیره زیاته ضروری وي او بیا مخصوص په فاټا په حالاتو کې چې الته د امن او امان مسلې دي او که فرض کا الته نه خپل کیش راوړي او هغه په خور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړي نو دا ځان لا یو ډېره مشکله مسله ده نو دا واقعي ستونزه ده او دا زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی
صنعتکار زاهد شنواری زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کیږي خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول وو په دې لړ کې مو د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه نو نوموړي ویل
چې بعض تکنیکی وجوهات شته چې د هغه د کلیر کولو لپاره په باندې باندې مختلف میټینګز او د بینکینګ سیکټر چې کوم په هان دی د سټیټ بینک اف پاکستان او زموږ د فاټا سیکټ چې کوم وګړي دي د هغه ترمنځ څه دی نو څه خبرې اترې شته دي
د قبایلی سیمو صنعتکاران تاجران او سوداګران له حکومت غوښتنه لري چې په دغه سیمو کې د کاروبار لپاره ماحول جوړ کړي د مختلفو کمرشل بینکونو څنګ پرانیزي او د دې ترڅنګ په موجوده بینکونو کې بهرنی کرنسی کې د کاروبار کولو اجازه ورکړل شي
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس هم تاسو پام د ځنګړي 19 پروګرام د تاریخ پانه پر لور راګرځوم چې دا ځل د پېښور د بالایسار په اړه ذکر پکې سو دي د پروګرام ساس لپاره خالد خان وړاندې کوي
گران اوریدن کو دا پختنو سرخار پی خور تا کچری راغلی نو دا بالایسار کلابمو خامخا لیدلی وی کما چی دا جنا پارک او لیریدنگ اسپتال ترمینس پیالوی غنده دا مدورا سی عباده دا خودیر کم خلکو تا دا مکمل و شوی دا چی داغ تاریخی او لرغونی کلا دا دننن اوینی زکا چی داغ کلا دا پاکستان جیرودو نپس دا امنیتی زواکونو افسی مرکز او دا استوگن زیده نن با دا تاریخ پانا پروگرام کې دا کلا بالایسار په حق لا معلومات درکو چې دا کلا لکم وخت نه آباد ده او دې کې کوم بچاهانو یا واکمن خلکو استوګنا یا دمکړي ده دا تاریخ کتابونه منتخای چې مغولو دورانیانو سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالایسار کلا فتح شوی ورانه شوی او بیا ودانه شوی ده اور اوریدن کو دا بالا حصار تاریخی اڑخونو او ارزخ نوڑان دی دا ضروری گنم چستا سو پزین کی دا دا کلی نقشہ جوڑ کلم دا بالا حصار کلا دا دو لولوی دیوالونو دننا پرتا دا چی یو تا دا بہر او بلتا دا دننا دیوال ویلی کی گی او دا دغی دیوالونو منس کی یو لار یا سڑک جوڑ دی چی گیر چا پیر پکی مورچی او دا سارنی زایو ندی دا کتب اڑخنا دا بالا حصار پلوی دروازہ دننا وتو نہ پس گ سڑک تا یو سو فرلانگ رستو یو بل دروازہ ولاړ دا او بیا خلاستا د کلی دننا میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپی رې لوی کوټه د اف سی ځواکونو د پاره د بیرو کونو پتوګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر پتور استعمالیږي دا کلی دننا یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته دغه شان د کلی یو لوی حالت د میوزیم نوم ورکړل شوی دی چې د کلا بالا حصار پیښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون د پاره ایښودل شوي دي دا پخوانی وخت د پانسه کوټې نخې هم د کلی دننه په نظر راځي تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ او تاریخي ځایونو سره مینه لري هغه سو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالا حصار کلی دننه نه لیدلې ده دا کلی په حق له هغه وایي
زم په خلکو کې مو چې کلی بالا حصار ته نه کتلې ده نو چې کله تاسو ته نه کېږي نو دې لارم در خپل دا واغې چې کوم دی او ډېر غټ گیټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم دی نو اصل کې دا غټ غټ هاتیان برات له هغه بره خپل دنه بده فوج کښې د پاره هم استعمالېدل د عام تمان د پاره هم استعمالېدل نو په هغه حوالی سره دا غیر غټو لار جوړه شوې ده او بیا بره چې لاړ شي نو بیا په دې کې انګریزانو په وخت کې چونکې د هغو قبضه وه نو بیا په دې کې چې بیرکونه جوړ شوي دي اوس زمونږ ایف سي چې کوم ځوانان دي نو هغه هلته کې اوسېږي او پاتې کېږي د هغو هیډکوارټر دي
فارسي ژبه کې بالا اوچت او حصار کلې ته وایي او دا پېښور ټولو نه اوچت ځای باندې اباد دغه کلی ته افغان بادشاه تیمورشاه دورانی په وخت کې د بالا حصار نوم ورکړل شوی دی کوم مورخین او د لرغونی آثارو کارپوهان په دې نه دي متفق چې دا مغول بادشاه ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډه یا کلا څوک اوسېدلې دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالا حصار په غونډه د مخکې نه د خټو آبادی وه خو چې کله بابر بادشاه باګرام یا موجوده پېښور فتح کړو نو استوګنه به هم د بالا حصار په غونډه کوله د لرغونی آثارو کارپو او پېښور اوسېدونکي ظهور دورانی وایي بابر بادشاه چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالا حصار چاپېر چل ذکر کړی دی
دا پېښور داسې زبردست ځای و چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د اول زمانه کې په ترکی کې لیکلی شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پېښور ته رومبنی ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کړه هغه ته مونږ نن سبا دا بالا حصار وایو دا یو غونډه به وه اوچته ځمکې نه اوچته ځای به وه نو هغه بیا تزکیه بابری کې لیکلی دا چې زه به مازیګرې کې دلته به ناست به وم هغه ځای ورسره نه کړی ده او ما به کتل چې یاره لاندې د ډېری نه ټول لاندې اوچته ډېری وه که نه دا ټول سبزه وه باغونه اوبو لیکن د مغلو زمانه کې دا ډېر سرزد ځای و
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وایي چې دا پېښور د کلي تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پېښور خپل تاریخ ځکه چې د ده په وینا دغه غونډې به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو د استوګنې ځای پاتې شوی دی
او دا زموږ کلی بالا حصار چې دی ډېر ګولګټلی شو کلی بالا حصار شو د منځ کې به هغه د باړې ریور اوبو به روان او دا یو های پوزیشن دی چې تاسو جیو فزکس وګورئ دې ځای کې نو دا یو الیویټیډ پوزیشن دی دا کلی بالا حصار شو او هلته ګولګټلی او منځ کې علاقه ټول جوور دی
دا پېښور میوزیم پخوانی کیوریټر خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې د شپاړسمې صدۍ په پیل کې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په وخت کې دغه قلعه جوړه شوې وه او بیا چې کله شیرشاه سوري د بابر زوی همایون ته ماتې ورکړه نو دغه قلعه یې روانه کړې وه اسم جعفر لیکي چې همایون او بیا اکبر بادشاه د پېښور قلعه یو ځل بیا ودانه کړه او بیا چې کله د ایران بادشاه نادرشاه په هندوستان حمله وکړه نو د بالا حصار قلعه د څه وخت پورې د هغه ولکه کې راغله دا خبره د تاریخ استاد او پېښور کې د بېنظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطان هم تاییدوي او وایي چې اکبر بادشاه بالا حصار د مخکې نه هم ښکلې او مضبوطه
جوړ کړه.
سکالرز دا خیال لري چې ایون د بابر په دور کې په دې باندې لکه کار شوی او دا استعمال شوی و او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی و نو هغه د اکبر په دور کې شوی او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټي دا نو دا هغه یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی. چې کله دورانیانو یوز کړی دی نو پېښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و. د تیمورشاه نه د زمانې راشي دا سیکنډ کیپیټل په تور استعمال شوی. نیم کال بدی کابل کابل کې و, نیم کال شپږ میاشتې څلور شپږ میاشتې بدی دلته پېښور کې و.
خو بیا پېښور او بالاحصار کلی ته د احمد شاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډېر اهمیت ورکړی شو او د افغان باچا تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پېښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شو. چېرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالاحصار کې دننه اوسېدو او د حکومت ټول انتظام او چارې به یې هم د دغه ځایه سنبالولې. ډاکټر رضیا سلطان وایي د بالاحصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل.
دورانی چې کوم حکمرانانو هغه به په بالاحصار کې پاتې کړي نه دا غي چې کوم محلاتو نو په بالاحصار کې وو شاه شجاع پاتې شوی دی پکې ډېر او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی دغه تیمورشاه پکې پاتې شوی دا حکمرانان دی چې په پېښور کې نو دی په بالاحصار کې اوسېد او چې کله سکان رالو تاسو ګورئ نه بالکل
دا تیمورشاه د مرګ نه پس دا غزوی شاه شجاع د افغانستان بادشاہ شو او هم د په وخت کې د دورانیانو په پېښور باندې د حکومت واګې ورس په ورس کمزور کېدی او د کال 1813 نه پس دا هغه وخت د پېښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ خپل مشر وګڼلو. ډاکټر رضیا سلطانا چې پېښور کې د دورانی وخت باندې د پی ڈی سیڑنی کړی دی د دغه وخت په حق لا وای
خو کله چې زوال رالو نو هغه وخت کې د دې صوبې د پېښور د صوبې سلور رونه د دې چې دینو هغه هغه سره د دې دغه اختیار او پای کې یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو تخپل نغا ورکولو سپریم سی به منلا دا غی لوی به دغه حکومت به منلو.
دا تاریخ پانه وای سکان چې کله په پیښور قبضه شو نو د پیښور باغونو سره سره دا بالاحصار کلی ته هم ډیر نقصان ورسولو او د غلطا شاهی ماڼۍ او ودانې ویجاړې کړې. خو بیا وروسته سکھ گورنر هری سنگھ نلوا دا بالاحصار د جوړولو امر وکړو او ویل کیږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سکانو په وخت کې جوړه شوه او دې ته د سمیرګړ نوم ورکړو. چرته چې نن هم د مہاراجا رنجیت سنگھ نوم یو کتبه لګېدلې ده. مہاراجا رنجیت سنگھ دغه کلی ته په کال 1815 کې راغلی و. دا سکانو نه پس چې کله انګریزانو په پېښور په کال 1855 کې قبضه وکړه نو د بالاحصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځوله او د کلی دیوالونه په پخو خښتو اوچت کړل او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل. د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانۍ په حق لا آرکیټیکټ تایر خټک وایي
چې کوم د عمارتي ټکنیک ته د خښتې عمارت جوړولو کې نو هغې کې د کلی بالاحصار مثال ډېر کم موږ ته ملاویږي. په دې کې چې کوم انداز سره د دې د غټ دیوالونه اوچت کړی شوي دي هغې کې چې کوم د دې یو تناسب ساتلی شوی دی نو که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کله پېښور ته انټر کېږئ نو تاسو ته د دې کلی بالاحصار چې کوم یو ښایست دی نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی د خښتې نه علاوه مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو یا د هغې نه علاوه فرسکوز ورته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیره کېږي د هغې کارونه په دې کې شوي دي.
دا داش پاڑا سمے سدینا دا پیخور پزڑ کے آبادا دغ دا بالا سار قلعہ چے دا خپل وقت بے بچایانو حملاورو او گورنرانو دا سر سوری او دا استوگ نزیو ډیر تاریخی ارزخت لری خو دا بد مرغا دا دی سمی خلق او بارانی سیلانیان صرف دا دی دا بہر نا نندارا کولی شی او دا ننات لو دا پارا با دا وفاقی حکومت یا ایف سی زواکونو لوڑ پولو چارواکو اجازت ضروری وی دا پیخور خلق او تاریخی زائنو سرا من لرون کی وای پکار دا چې د لاهور او دیلی شاهی کلو پشان دا پیخور بالا حصار هم د عام اولس ته پاره رانستل شي او امنیتی ځواکونه بل ځای ته شفټ کړي شي.
او زه دا کلیم کوم چې زه په دې ایریا باندې یا په دې دور باندې ما کار کړی دی او ما بالا حصار دننه نه دی کتلې.
نو که چېرته دا د عامو خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا ځینو هغو ته به د خپل تاریخ یا د دې علاقې د تاریخ په حوالې سره ډېر ښه معلومات ترې نه راوړل شي.
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نا یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقی حکومت ته د بالا حصار قلعہ صوبائی حکومت ته اوسپاری او دغه تاریخي ځای دی یو کامی ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا قرارداد وړاندې کوونکی د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کلا وویل تاریخ پانا پروگرام کے منندر تا دا پیخور بالا حصار کے لیے پہکلا معلومات درکل او بل اونے با دا پختونخوا یو بل تاریخی او لرغونی زی پہکلا معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړې. دا خدای پامان.